طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې پروګرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي او محصلین به روغ یئ او د نن پروګرام لپاره به حاضر شوي یئ. یو ځل بیا ستاسو په خاطر نوی درس وړاندې کیږي. د خپلو کتابونو دیارلسمه صفحه پیدا کړئ. په دیارلسمه صفحه کې د ناروغ پته یا ایډرس په همدې باندې خبرې کوو، تر څنګ یې په روغتون کې د داخلېدو نیټه، د ناروغ د اتاق نمبر، وار نمبر او بستر نمبر. دا زموږ د نن ورځې موضوعات دي. که وخت و نور موضوعات هم وایو. موږ د تاریخچې اخیستل همدا موضوع را پیل کړی ده. کله چې ډاکټر تاریخچه اخلي، ډاکټر ته درې یا څلور پاڼې ورکول کیږي، هغې ته دوسیا وایي، هغه ډکیږي، په هغې کې مختلفې پوښتنې لیکل شوې وي. هماغه پوښتنې باید ډاکټر له ناروغ څخه وکړي. که چیرې همدغسې پاڼې ونه لري چې تیارې پوښتنې پکې لیکل شوې وي، باید تش کاغذونه ورسره وي، په هغې کې په ترتیب سره دغه پوښتنې وکړي. لومړی باید د ناروغ پیژندنه، د هغې اړوند پوښتنې وکړي. لکه په تیر درس کې موږ را پیل کړه د موضوع، د ناروغ نوم، د ناروغ عمر، د ناروغ جنس ولیکو، د ناروغ مذهب، د ناروغ مدني حالت او تر څنګ دغه نورې پوښتنې، پته، ادرس، وار نمبر او تاک نمبر، دا ټولې پوښتنې باید ځواب شي. موږ په تیر درس کې د ناروغ نوم، د ناروغ عمر، جنس، مذهب، مدني حالت، د دې په اړه خبرې کړې دي، د دې ارزښت په اړه مو خبرې کړې دي او تر څنګ د ناروغ د دندې په اړه چې ځینې ناروغۍ موږ د دندې څخه هم معلومولی شو. په نن درس کې د ناروغ پته یا ایډرس په همدې باندې خبرې کوو. دا هم باید وپوښتل شي، هغه باید یاداښت شي. لیکل شوي دي دیارلسمه صفحه ده، نیمایي برخه کې، د ناروغ پته یا ایډرس. د ناروغ پته او ادرس عموما لاندې ګټې لري. یعنی ناروغ نه باید پوښتنه وشي چې د کوم ولایت، د کومې ولسوالۍ، د کوم ځای، او هغه باید یاداښت شي. ګټه یې څه ده؟ لومړۍ ګټه د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي، ځکه تاریخچه خو د تشخیص لپاره اخیستل کیږي. موږ چې تاریخچه اخلو، د دې په خاطر یې اخلو چې ښه تشخیص وکړو. مخکې موږ ویلي وو چې د ناروغیو د ښه تشخیص لپاره تاریخچه اخیستل مهم دي، فزیکي معاینات کول مهم دي، لابراتواري معاینات کول مهم دي. نو تاریخچه ځکه اخلو. د ناروغ پته یا ادرس اوس کومې ګټې لري؟ لومړی، د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي، ځکه ځینې ناروغۍ په یوه ځانګړې سیمه پورې مربوطې وي، یعنی انډیمیک وي، دته انډیمیک وایي. اوس که چیرې موږ د ناروغ پته واخلو چې د کوم ځای دی، ناروغ کلینیک ته، شفاخانې ته راغلی دی، هغه درته وایي چې د دې ځای یم، دا پوښتنه ترې وکړه. دا د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. ما په تېر پروګرام کې ویل چې فرضاً یوه ساحه ده، یو کلی دی، په هغې کې کرونا ده پاغي کې ملاریا ده ناس ناس ده اوس کچری په وځای کې ملاریا وا تا ته نرو راغی ملاریا ته ورته نه هی هم درلودې نو ته به فکر وکړې چې د دې سیمې څخه خو مخکې کوم ناروغان نه راغلي شاید مخکې کوم ناروغان راغلي وي او ته خبر یې چې په دې سیمه کې ګڼ کسان په ملاریا ناروغۍ باندې اخته دي نو ته به ډیر ژر تشخیص ته نږدې شې چې دا خو د همغې سیمې څخه راغلی دی دا کس چې تبه لري د بدن دردونه لري دغه ستونزې لري دا شاید ملاریا وي د ملاریا ناروغي لري نو د ناروغ پاته دا هم د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي مثال یې لیکلی هغه سیمې چې د آیودین له کمښت سره مخ وي دلته یو بل مثال دی هغه سیمې چې په هغې کې آیودین کم وي یا هغه خلک یې د آیودین له کمښت سره مخ وي د هغې سیمې په خلکو کې جاغور یا ګایټر عام وي په دوی کې ګایټر یا جاغور عام وي دوهم د ناروغ سره په اړیکه نیولو کې مرسته کوي ځینې مهال داسې ناروغۍ وي چې ډاکټر باید د ناروغ سره وخت نا وخت اړیکه ونیسي خصوصا په نورو هیوادونو کې د هرې کورنۍ لپاره ځان ته ډاکټران هغه ګمارل کیږي تر څو وخت نا وخت هغوی د روغتیا پام وساتي د ناروغانو پام یې وساتي د هغې پاملرنه وکړي دلته افغانستان کې بیا نو خواخوږي دومره زیاته نه ده چې ډاکټر د یوه ناروغ پوښتنه وکړي او یا معمولا ګرځندوی ډاکټران چې په نورو هیوادونو کې شته دي هغه نو که چیرې پته یې لیکلې وه په ډېر اسانۍ سره یې د درملنې لپاره ورتلی شي او په جیلو حالاتو کې ورته ورتللی شي یا په افغانستان کې هم ځینې مهال داسې پیښیږي چې په اطرافي سیمو کې یو ناروغ دی د شپې له خوا په یوه کور کې د هغې ناروغي ډېره سختیږي حتی دومره سختیږي چې هغه ګزاره نشي کولی او په هغې کور کې فرضاً اسانتیاوې هم نشته موټر پکې نشته ده یا نورې ستونزې پکې دي یا د هغې کور اړوند د خلکو اقتصادي ستونزې دي نو ډېری وخت داسې کیږي چې ډاکټر هغې ځای ته ورځي هلته د ناروغ تداوي کوي او په عاجلو حالاتو کې ورسره مرسته کوي ښه د ناروغ پاته هم په تاریخچه کې ډېره مهمه ده اتم په روغتون کې د داخلېدو نیټه ډیټ آف اډمیشن په روغتون کې د داخلېدو نیټه په کوم تاریخ ناروغ بستر شوی دی په کوم تاریخ ناروغ بستر شوی دی دا مهمه ده لیکل شوی دی دا له موږ سره د ناروغۍ په ارزونه او د هغې په زمین کې مرسته کوي فرضاً یو ناروغ دی 15 ورځې مخکې بستر شوی دی خو لا هم نه دی ښه شوی موږ فکر کوو چې دا خو 15 ورځې مخکې بستر شوی دی تاریخ مال ته لیکلی چې فرضاً د اولې میاشتې په لومړی تاریخ اوس خو د اولې میاشتې 15 تاریخ دی مثال د مثال په ډول وایم نو ډاکټران فکر کوي چې دا خو نه ډیر وخت ووتلو د ناروغي ولې نه ده ښه شوي آیا تشخیص مو غلط نه وي کړی او یا که چیرې یو ناروغ دی فرضاً درې ورځې مخکې بستر شوی دی اوس یې ارزوي ته فکر کوي چې دا خو ډیر ژر ښه شوی ځکه درې ورځې وړاندې هغه بستر شوی دی یعنی هغه تاریخ ډیر مهم دی چې په کوم تاریخ ناروغ بستر شوی دی یا روغتون ته داخل شوی دی دغه نیټه هم باید ولیکل شي هماغه ځای کې باید نیټه هم ولیکل شي چې په دې تاریخ ناروغ بستر شوی دی ښه تر ډیره پورې ډاکټران دغه په انګلیسي باندې لیکي په انګلیسي باندې یوازې په چپ طرف کې دی پورته خوانه لاندې خواته لیکل کیږي ډیټ آف اډمیشن لیکي مخکې ورته تاریخ لیکي لکه پورته ادرس دی ادرس لیکي فرضاً خوست متون یعنی په انګلیسي باندې په ډېر اسانۍ سره لیکل کیږي فرضاً پورته شپږم نمبر کې اکیوپیشن دنده ده په ښې خوا کې فرضاً دوه ټکي دي بیا لیکي چې فارمر بزګر دی په دې ډول په ډېر اسانۍ سره دغه دوسیا ڈکیگی یا لکل کیگی. نہم دے نروغ دے اتاک نمبر، وار نمبر او دے بستر نمبر. نروغ پو کم اتاک نمبر اتاک کے دائے، کم وارٹ کے دائے او دے بستر نمبر ایسو دائے. گو رے یو شفاخانہ دا لومړی په وردونو باندې وشل شوی، لکه فکر وکړای یو شفاخانہ لومړی په وردونو باندې وشل شوی. دا عاجل وارد دی، دا نسی ولدی وارد دی، دا د زړه د ناروغۍ وارد دی، دا د داخله ناروغۍ وارد دی. وارد ګورئ لومړی په وردونو باندې وشل شوی، بیا هر وارد دا اتاکونه لري، لس اتاکا، پنځه اتاکا، شل اتاکا. هر وارد کا جیل وارد دی، کا داخله وارد دی، کا د ماشومان وارد دی. د هر یو وارد یا د هر څنګه بیا اتاکونه لري. نو په اتاک باندې هم شمېره لیکلې، فرضاً وردونه دي. د وارد نمبر که چیرې نمبر ورکړل شوی چې فرضاً پنځلسم وارد، نو وارد نمبر به ولیکئ پنځلس. بیا اتاک نمبر دی فرضاً لسم اتاک دی، لس ولیکئ. روم نمبر لس ولیکئ. بیا د اتاک په داخل کې چې کوم ناروغان بستر شوي وي، یو لوی اتاک دی، په هغې کې پنځه ناروغان هم بستر وي، څلور هم بستر وي، ځینې وخت دوه بستر وي، او ځینې وخت کېدای شي یو بستر شوی وي. تاسو به لیدلی غټو شفاخانو کې، په غټو شفاخانو کې تر ډېره پورې په یو اتاک کې څو ناروغان بستر شوي وي. نو کله چې اتاک ته دننه شئ، هلته نو بستر وي، یعنی کټونه وي، او هغې کټونو باندې هم شمېرې وي چې دا لومړی کاټ دی، د دوهم کاټ، دریم کاټ، څلورم کاټ یا بستر. دې ته بستر هم وایي، دې ته د بستر نمبر وایي. اوس که دریم بستر و، بستر نمبر با یا بیډ نمبر با درې ولیکئ. بیډ نمبر، بیډ کاټ ته وایي، نمبر، نمبر درې، مخکې ورته درې ولیکئ. نو هیله ده د وارډ نمبر، اتاک نمبر او بستر نمبر په اړه به پوه شوی. بیا وایم، لنډې وایم، یو شفاخانه ده، غټه شفاخانه ده، فرض ملکی شفاخانه ده، په هغې کې وردونه دي، څانګې دي، عاجل وارد دی، عاجله څانګه ده، د ماشومانو وارد دی، د نسایي ولدي ده، مختلف وردونه دي، د اورتوپیدي وارد دی، د هډوکو. اوس ګورئ لومړی به دا پوښتنه، کله چې تاسو شفاخانې ته هم ځئ دا پوښتنه کیږي. فرض شفاخانې ته ځئ، یو ناروغ لټوئ، تاسو یو ډاکټر یا یو ناروغ لټوئ چې یو ناروغ پیدا کړي، تاسو ورسره مرسته کوئ. لومړی به د ناروغ دا پوښتنه کوئ چې په کوم وارډ کې دی. لومړی خو ټولو کې مهمه دا ده چې دا پوښتنه به تاسو ته ځواب وي چې په کومه شفاخانه کې دی. کله چې شفاخانه درته معلومیږي، بیا به ورته وایي چې په کوم وارډ کې دی. هغه درته وایي چې په عاجل وارډ کې دی. شفاخانه یو عاجل وارډ لري، یا درته وایي چې د ماشومانو په وارډ کې دی. یو وارډ نوم درته اخلي، یا درته شمېرې ښایي، فرضاً اے یو شمېره، اے یو وارډ کې، اے دوا وارډ، اے درې وارډ، داسې شمېرې هم درته ښایي په ځینو هیوادونو کې. بیا به درته شمېره وښایي. کله چې وارډ نمبر درته وښودل، ته به هغې وارډ ته ورشې، بیا به دا پوښتنه تا کړې وي چې د اتاک نمبر یې څوم، ځکه یو وارډ کې بیا نور اتاکونه شته دي، په هغې کې ناروغان بستر دي. اتاک نمبر یې فرضاً تاسو ته وښودلو چې اووم نمبر اتاک دی، اووم نمبر به پیدا کړئ، د هر اتاک په دروازه باندې شمېرې لیکل شوې وي، یا دغسې کوچنۍ لوحې ورته جوړې شوې وي، مخې خواته د لیس خواته وتلې وي، هغه به پیدا کړئ اتاک شمېره. کله چې اتاک شمېره پیدا کړئ، بیا به دا پوښتنه تا کړې وي چې بستر نمبر یې کوم دی. هلته خو ناروغ کېدای شي داسې یو حالت کې وي چې هغې نه پوښتنه نه شي کولی، هغه کومه حالت کې دی، شعور یې له لاسه ورکړی دی. نو ته به بیا ناروغان، د ټولو ناروغانو نه پوښتنه نه کوې، هغوی ته به مزاحمت نه کوې، هلته به ډېر شور هم نه کوې. ډېری وخت دغه پیوازان یا د کورنۍ غړي شفاخانو ته ځي، اتاک ته ورداخل شي، دان بیا نه پوهیږي چې کوم بستر دی، سمدستي خبرې شروع کړي، زما پلار چیرته دی، زما مور، او ټولو ته مزاحمت کوي. او ډېر بیا داسې وي چې کله اتاک ته داخل شي، ژاړي یا نورې خبرې کوي، یا په زوره وخاندي، او یا په زوره ورسره خبرې کوي. ګورئ دا ټول دا مناسب سلوک نه دی، ځکه په هغې یوه کوټه کې څو ناروغان بستر شوي دي. هر ناروغ په خپل رنځ باندې په مرض باندې اخته دی، هغه په ستونزې کې دی، په دردونو کې دی، د هغوی باید خیال وساتل شي، ورو خبرې وشي. اکثره ناروغان بیا په خوب ویده وي. ښه، نو بستر نمبر بیا څه ډول پیدا کولی شئ؟ هر کټ باندې شمیرې لیکل شوې وي، یو دوه درې څلور پنځه. تا ته به معلومات وي چې زموږ ناروغ یا هغه ناروغ چې زه یې مسؤلیت لرم دغه د بستر شمیره دغه ده، دریمه شمیره، دوهمه شمیره. او په هیڅ صورت سره فرضاً ناروغان ځینې و داسې کوي چې خپله د یو کارت نه پورته شي، هغې کارت ته ولاړ شي چې هغه کړکۍ ته وي، هغې کارت ته ولاړ شي چې هغه اے سی ایر کنډیشن ته نږدې وي یا پکې ته نږدې وي. په دې سره ډیرو مریضانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ولې؟ ګورئ، نرسان یا ډاکټران د ټول ډیر مصروف وي په شفاخانو کې، ځکه په سوونو ناروغان وي. تر ډیره پورې نرسان راځي، یوازې هغه د وارډ شمیره ورسره وي، اتاق شمیره، بستر شمیره، هغې ته درمل توصیه کوي. حتی ناروغ ګوري هم نه، په ځینو حالاتو کې یوازې هغه ډراپ یا سیروم چې دی هغې ته درمل ورته پیچکاري کړي. که چیرې ځای بدل کړی وو، شاید یو ناروغ درمل بل ناروغ ته پیچکاري شي او په دې سره ډېرې ستونزې رامنځته شي. ښه، نو متن ته راشئ. لیکل شوي دي نهم د ناروغ د اتاق نمبر، وارډ نمبر او د بستر نمبر. دا هم له موږ سره د ناروغ په دقیق او ښه پیژندلو کې مرسته کوي، او همدارنګه په روغتون کې د ناروغ په ژر پیدا کېدو کې مرسته کوي. کله چې تا سره دغه شمیرې دي، ډېر ژر به یې پیدا کړي. لاندې لیکل شوي دي، تر دې ځایه د ناروغ د پیژندنې برخه تشریح شوه، اوس د ناروغ عمده شکایتونو برخه تشریح کوو. د ناروغ د پیژندنې برخه تشریح شوه. موږ وایو چې تاریخچه مختلفې برخې لري. لومړۍ برخه د ناروغ د پیژندنې برخه ده. د ناروغ د پیژندنې برخه تشریح شوه. دوهمه برخه د ناروغ عمده شکایتونو یادښت کول دي. ګورئ محصلینو، ورک نشئ. دوهمه برخه د ناروغ د عمده شکایتونو یادښت کول. اوس د عمده شکایتونه څه ډول یادښت کیږي او د شکایتونه څه شي ته ویل کیږي؟ دا په څوارلسمه صفحه کې راپیلو. دوهمه شمیره عمده شکایتونه، چیف کمپلینټس. دې ته په طب کې چیف کمپلینټس وایي. چیف کمپلینټس، کمپلینټس شکایتونو ته وایي. چیف عمده یا مهم. ښه، لاندې لیکل شوي هغه عمده او غټ شکایتونه او ستونزې چې ناروغ یې ډاکټر ته په راتګ مجبور کړی وي، د چیپ کمپلینټس په نوم سره یادیږي. دې تعریف شو. که تا نه پوښتنه کیږي چې چیپ کمپلینټس څه معنا، عمده شکایتونه څه معنا، هغه شکایتونه او ستونزې چې ناروغ یې ډاکټر ته په راتګ سره مجبور کړی وي، دې ته چیپ کمپلینټس وایي. فرضاً یو ناروغ په کور کې پروت دی، یو ناڅاپه د هغې د ګیډې په برخه کې درد وي، او تر څنګ یې یو ناڅاپه کانګې ورځي، کای ورته ورځي. دې دوو علتونو مجبور کړ چې دی ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې نور مې ګزاره نه کیږي، باید ډاکټر ته ولاړ شم. اوس ډاکټر ته راځي، ډاکټر ترې چیپ کمپلینټس پوښتي. څه ډول؟ داسې نه ورته وایي ډاکټر ناروغ ته چې ما ته چیپ کمپلینټس وښایه. ناروغ خو په چیپ کمپلینټس باندې نه پوهیږي. ډاکټر اوس چه کوي؟ پوښتنه کوي، ورته وایي کومه ستونزه لرې چې ته روغتون ته راغلې، کوم علت ته چې ته یا د کومې ناروغۍ له امله ته ځورېږې چې روغتون ته راغلې. هغه درته وایي چې ډاکټر صاحب، د ګیډې په برخه کې سخت درد لرم، بل کانګې راځي. دا باید یاداښت شي، او دا پوښتنه هم ترې وشي چې د ګیډې په برخه کې درد دا اول رامنځته شو که کانګې دا اول رامنځته شوې. دا پوښتنه هم باید ځواب شي. ښه، لیکل شوي دي متن ته بیرته راځئ. هغه اومده او غټ شکایتونه او ستونزې چې ناروغي ډاکټر ته پراتګ مجبور کړی وي د چیپ کمپلینټس په نوم سره یادیږي. اومده شکایتونه باید موږ په کرونولوژیکل آرډر سره ولیکو. لږ څه نه څه دقیق خو ښه اسانه موضوع ده. عمده شکایتونه دغه ستونزې چې ناروغي موږ ته ښایي دا باید په کرونولوژیکل آرډر سره ولیکو. کرونولوژیکل غلط نه شي ګورئ، کرونولوژیکل آرډر سره ولیکو. یعنی څه معنا د دې معنا څه ده؟ یعنی لومړی هغه شکایت لیکل کیږي چې ناروغ لومړی ورباندې اخته شوی وي، او بیا ورپسې په ترتیب سره هغه شکایتونه ذکر کیږي چې ترتیب سره یو په بل پسې واقع شوی وي. لکه ګورئ، لومړی هغه شکایت لیکل کیږي چې ناروغ لومړی ورسره مخ شوی وي، بیا هغه شکایتونه لیکل کیږي چې په ترتیب سره یو په بل پسې واقع شوی وي. لکه مثال ورکړی دی، په مثال کې ښه پوهیږئ، په غاړه کې پړسوب د یو کال راهیسې، یو ناروغ راغلی دی ډیره اوږده ناروغي لري، هغه درته وایي چې د یو کال راهیسې زه د غاړې په برخه کې پړسوب لرم. نو تاسې به ولیکئ چې د غاړې په برخه کې پړسوب د یو کال راهیسې، ځکه دا ډیر پخوا دی. دوهمه ستونزه لیکل شوې ده، ته به اکثره وخت د شپې لخوا وي د لسو میاشتو راهیسې. دا به داسې لیکئ، ګورئ یو کال نه وروسته لس میاشتې، لس میاشتې کمه موده ده. لومړی هغه ستونزه لیکو چې ډیره پخوا وي، د غاړې په برخه کې پړسوب ډیر پخوا دی، تبه لس میاشتې کیږي. نو بیا به تبه ولیکئ. دریم لیکل شوی دی دریمه لیکه کې، د پړسوب په ساحه کې کم درد وي د شپږو میاشتو راهیسې. یعنی شپږ میاشتې کیږي چې د دې پړسوب تر څنګ اوس درد هم پیدا شو. نو شپږ میاشتې کم وخت کیږي، هغه دریم قدم کې لیکو. ګورې دلته یو تسلسل واقع شو یا مراد شو. د غاړې په برخه کې پړسوب یو کال کیږي، لومړی هغه ستونزه باید ولیکل شي. دوهمه ستونزه تبه رامنځته شوې ده، لس میاشتې کیږي چې تبه رامنځته شوې ده، هغه باید ولیکل شي. دریم قدم کې درد پیدا شوی دی، هغه شپږ میاشتې راهیسې. دې ته کرونولوژیکل آرډر وایي، د وخت په پام کې نیولو سره ترتیب یا تنظیم. هیله ده په دې مفهوم به پوه شوی یې. لاندې لیکل شوی په لنډ ډول، د وخت په پام کې نیولو سره د اعراضو لیکلو ته کرونولوژیکل آرډر وایي. دلته مو په پښتو تلفظ هم درته لیکل، کرونولوژیکل آرډر. ګورې محصلینو، د وخت په پام کې نیولو سره، وخت ته په کتو د ناروغ اعراض، هغه ګیلې چې دی لري، د هغې لیکل دې ته کرونولوژیکل آرډر وایي. نو هیله ده د عمده شکایتونو برخه به هم تاسې زده کړئ. عمده شکایتونه فرض ولیکئ چیپ کمپلینټس یا عمده شکایتونه. ناروغ راځي، لومړی ترې پوښتنه وکړئ چې کومه ستونزه لرې. دی به وایي چې تبه لرم، سردردی لرم، تر څنګ یې کانګې لرم. بل مثال ورکوم، ګورئ بیا ورته ووایئ چې اول په تا باندې کومه ستونزه راغله، ځکه ته خو اول هغه ستونزه یاداښت کوئ چې اول پرې راغلې ده. هغه درته وایي چې اول په ما باندې تبه راغلې ده. ښه، څومره وخت مخکې تبه راغلې ده؟ هغه درته وایي چې پنځه میاشتې مخکې. نو تاسې ولیکئ چې تبه پنځه میاشتې مخکې، یعنی تبه پنځه میاشتې مخکې ورباندې راغلې یا د پنځه میاشتو راهیسې. دوهم قدم کې پوښتنه ترې وکړه چې بیا کومه ستونزه ده. هغه درته وایي دوهم قدم کې د سردردی سره مخ شوم. ښه، سردردی، د سردردی څومره وخت کیږي چې ته ورسره مخ شوی؟ ناروغ به ووایي چې دوه میاشتې کیږي. ښه، اوس به دا هم ولیکه چې تبه فیور څومره وخت راهیسې، د سینس ټو مونس په انګلیسي لیکه، یعنی د دوه میاشتو راهیسې. یا داسې په ساده پښتو سره هم لیکلی شي، یوازې تاسې باید یو څه زده کړئ. مهمه دا نه ده چې تاسو هر څه په انګلیسي ولیکئ، مهمه دا ده چې تاسو علم حاصل کړئ. ګورې په دې باندې ډیری ډاکټران په پښتو باندې لیکل کوي، دا خو مهمه نه ده چې تبه ضرور په انګلیسي باندې لیکل کوي. تیب خود څه داسې نه ده چې باید که چیرې تا انګلیسي نه وي زه ته ډاکټر نه یې، هیڅ خبره نه ده. په پښتو باندې تیب زده کړه، د درملو نمونه هر څه شته دي، په پښتو باندې زده کړه. تیب علم دی، ژبه خو دیواز د زکول یو وسیله د چپکوما ژبه باندې ته تب زکول شي کفایت کوي. د روس خلک د روسی خلک په انګلیسي باندې تب نه وایغه په روسی ژبه باندې تب وای. د ایران خلک هلته یو زره انګلیسي هم نه استفاده کیږي، دوی په ایرانی فارسی باندې تب وای. نو هدف دا ده چې تب یواز زده کول علم دی، معلومات لسره وړل دي، علم حاصلول دي. هغه نور که په کومه ژبه باندې، حتی که یو څوک په عربي کې تکړه وي په عربي باندې دې حاصل کړي، خو موږ چې په انګلیسي کې ډېر ایخوا دیخوا کیږو یا د انګلیسي لپاره ډېره ترجیح ورکوو، علت یې همدا ده چې په افغانستان کې خلک په انګلیسي باندې تب ډېر وایي، انګلیسي اصطلاحاتو ته ډېر ارزښت ورکوي، ډاکټران په انګلیسي باندې ډېر لیکنه کوي، نسخې لیکي. د نور نو هدف دا ده چې لږ څه ناڅه عامه ده انګلیسي، نور په پښتو باندې هم لیکلی شي. ښه، دې ته کرونولاجیکل آرډر یا په ترتیب سره د اعراضو یا شکایتونو لیکل وایي. کوم شکایتونه؟ عمده شکایتونه، چیپ کمپلینس. ښه، راتلونکي درس کې موجوده ناروغیو تاریخچه، کومې ناروغۍ چې په موجوده حالت کې وي د هغې تاریخچه هغه زده کوو. اوس لپاره دې درس همدومره بس وي، هیله ده ستړي شوي به نه وای، او تاسو باید ستړي نه شئ. زه چې نه ستړی کیږم، تاسو هم باید ستړي نه شئ، ځکه زما مصرفیتونه بیخي ډیر دي. شاید ستاسو مسؤلیت یوازې درس وي او تر څنګ د کور کارونه یا یو نفر د فرزند بازار نه سودا راوړي یا نور مصرفیتونه، خو همه زما مسؤلیتونه یا مصرفیتونه بیخي ډیر دي. زه چې درس ته رسیدګي کوم، هره ورځ درس ستاسو لپاره وایم، تاسو هم باید درس مس نه کړئ، درس ته ښه توجه وکړئ، ورځې حاضري ورکړئ. نن ورځ دولسمه درسي خپرونه ده. د دولسمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دولس شمیره پیدا کړئ، وروستۍ دایره ای توری، پنځمه دایره همدغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.